درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري په سویس کې د افغانستان لپاره د مرستو د راټولولو کانفرنس جوړیږي. یو شمیر افغانانو د خواله رسنیو له لارې د افغانۍ پر ځای د پاکستانی روپیو د ترویج پر ضد هڅې پیل کړې.
افغانان یو دلته افغانستان د بعد افغانۍ پیسې استفاده سي مشکلدار نه غوړو.
زلمی خلیلزاد وایي امریکا بل افغانستان د خلکو د استلو هڅو ته دوام ورکړي. په متحدو ایالاتونو کې پرون د سپتمبر د 11مې د قربانیانو د نمونو په یادولو د هغو شلم کلین اول مازل شو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. قطر له افغانستان سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه. جرمني وایي پرون له افغانستان 15 ساعته ووتل او د امریکا په خوانی ولسمشر ډانل ترامپ د افغانستان په تړاو پر ولسمشر بایدن انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره ژر تر ژره بشري مرستې وکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی دا غوښتنه ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته پرون شنبه په مسکو کې په یو خبري غونډه کې وکړه. ویل ک په افغانستان کې وضعیت لا خرابې شي نو هیڅ یو گاونډي به ل ناوړه اغیزو خوندي نه وي.
قطر او روسیه موافقه وکړه چې د دې اړتیا چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او سره سمدستي مرستې وشي. همدارنګه زموږ له نظره د دې اړتیا چې بشري مرستې باید خپلواک او په دې هیواد کې له سیاسي وضعیت سره تړلې نه وي.
د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شوی یو ډیر دردونکی بشري وضعیت رامنځته کړی چې کېدای شي له دې هیواده ګاونډیو هیوادونو ته د کډوالو د ورماتېدو سبب شي. لاوروف زیاته کړه دا د ټولو هغو هیوادونو چې د افغانستان پر روان وضعیت کې شکیل دي. په تیر بیا د هغو چې د په وینا په دې هیواد کې بشري بحران رامنځته کړی مسؤلیت چې د افغان کډوالو د ستونزو حل لاری ولټوي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو د برخې یو چارواکی وایي لکه چې طالبانو کابل نیولې متحده عربي اماراتو د دې هوایي ډګر له لارې په سوونو ټنه خوراکي مواد درمل او نور مواد افغانستان ته لیږلې دي. د جی ای ا سی د کمپنۍ سیمه ایز مشر ابراهیم معروفی وایي د سپتمبر له 3مې د متحده عربي اماراتو حکومت افغانستان ته د مرستو رسولو یو هوایي دهلیز پرانیسته او تر اوسه په 1100 الوتنو کې 255 ټنه خوراکي مواد او روغتیایي توکي د هیواد لیږلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې په متحده عربي اماراتو کې میشت دغه کمپنۍ د 2000 کال د نومبر له میاشتې راهیسې د کابل په هوایي ډګر کې د بارونو د انتقال او امنیت چارې پر مخ وړي. د راپور له مخې په دغو مرستو کې د غوی غوښه وچې شیدې د پخلی غوړ او روغتیایي توکي شامل دي. متحده عربي اماراتو او قطر په وروستیو کې له افغانستان د شاوخوا 140,000 استل شویو کسانو په څلورو کې درې برخې ته په خپل خاوره کې د موقتی اوسېدو زمینه برابره کړې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د هوایي شرکت په دوهمه چارټر الوتنه کې د کابل له هوایي ډګر د جرمنی 15 اتباع او د هغوی کورنۍ استل شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه د جرمنی ډی پی خبري اژانس ته وویل چارواکي په دې کار کې ویچې د جرمنی نور وګړي هم له افغانستانه وباسي. د راپور له مخې د پنځشنبه په ورځ د کابل له هوایي ډګر د خطر په لومړنۍ چارټر الوتنه کې د جرمنی 15 ساعت بایستل شوی وو. د تیرې میاشتې په پای کې د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا او متحدانو د پوځي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته د جرمنی او امریکا په ګډون یو شمېر لویدیځ هیوادونه هڅه کوي چې خپل وګړي او له خطر سره مخامخ افغانان له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن پر ادارې انتقاد وکړ. ټرمپ چې د 2020 کال په فبروري کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره یو تړون لاسلیک کړ، پرون شنبه پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو له شلمې کالیزې سره څخه په استفادې د بایدن اداره بی کفایت وبلل، چې د په وینا له افغانستانه په بیرونکي ډول امریکایي ځواکونه وستل او په دې هیواد کې د امریکا اوږده جګړه په لیونتوب سره پای ته ورسوله. ترامپ د نیویارک د پولیسو له ماموریت څخه د کتنې په مهال وویل، په هغه بڼه چې موږ له افغانستانه ووتو داسې ښکاري چې تسلیم شولو. له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د تړون لمخې ټول امریکایي ځواکونه باید د روان کال د می میاشتې تر 11مې پورې له افغانستانه وتلي وای، خو ولسمشر جو بایدن دغه نیټه د 3 اگست میاشتې 11مې ته وغځوله. د ملګرو ملتو د اټومي څارنې د ادارې رئیس له لویدي سره د ایران د اټومي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن یک شنبه ایران ته ځي. د دې ادارې د خبرپاڼې له مخې رایفل ګروسی و په تهران کې د ایران د ولسمشر لمرستیال اسحاق جهانگیری او د ایران د اټومي انرژي د ادارې له رئیس محمد اسلامی سره وګوري. ښاغلی ګروسی داسې مهال ایران ته ځي چې ادارې په وروستي راپور کې پر ایران انتقاد کړی او ویلي دي چې تهران د فبروري له میاشتې راهیسې له اټومي تاسیساتو د دې ادارې د څارنې په وړاندې جدي خنډونه جوړ کړي دي، خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کوي چې هیواد شفاف چلند کړی دی. د امریکا متحده ایالات او اروپا هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون بیرته احیا کړي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي اوکراین باید اروپا ته د روسیې د غازو د لیږدولو په برخه کې د یو ترانزیت یا د صادرونکو هیواد په توګه پاتې شي. مرکل چې د روانې سپتمبر میاشتې په ورستیو کې به خپل دنده پرېږدي، د څرګندونې پرون شنبه د پولند له صدر اعظم ماتیوس موراویسکی سره په وارسا کې په یو خبري غونډه کې وکړه. میرمن مرکل چیش پاړس کلونې د جرمني د صدر اعظم میدانده مختوړې د رواني سپتمبر میاشتې په شپږویشتم له پارلماني انتخاباتو وروسته خپل دنده پرېښتې. نو موړې په دې وروستیو کې له امریکا سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې مسکو ته اجازه ورکول کېږي چې د بالټیک سمندرګي پتل کې د نارت سټریم 2 په نوم د غازو د جنجالي نل کې د لیږدولو چارې بشپړې کړي. زمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو د روان خبرونې په دوهمه نیمه کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه تکرار او د خبرونه پرون مازیګر د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبره شوې و. موضوع د سپتمبر د 11مې پیشي او پر افغانستان اغیزې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر دې هیواد د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شلکلن یاد تازه کړ. په دې اړه هم په همدې خبرونه کې راپورونه لرو، خو د خبرونې لومړی موضوع په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړی شوی. ټاکل شوی دی چې ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان د ډیرو مرستندویو ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
له افغانستان سره د بسپنیر ټولولو په دغه نړیوال کانفرنس کې بچ سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربوي ملګری ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي، تر څو په دې هیواد کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي، تر څو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق، خوندیتوب او هوساینه باید ډاډمن شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلی چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکولی شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالي سرچینې زیاتې او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسوي. ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتریش چې په خپله هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي، تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي تر څو دا هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتریش د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل، نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي، بلکې لا به بې ثباتۍ ته لاره هواره او د هغو ترهګرو ډلو لپاره یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 444 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس یې کنګل کړي استثنایي آزادې کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تېره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. د خوړو د کمښت ستونزه په تېره بیا هغو کسانو کې ډېره زیاته ده چې وزګار دي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی خپل ستونزې داسې بیانوي.
السلام علیکم. لغمان هیڅ کاروبار نشته وروره، در په در یو خاورې په سر یو، بس سبوی زو او بس خپل دیوالو تم تکیه ولې غرمه راځو، ګوډۍ نه یي چې شی نه یي، بیا مازدیګر ځو ماښام راځو، د خدای هیلې ته پراته یو.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي، په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 3 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې دغه راز ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هېواد نږدې 9 سلنه وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 اویا وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره بنای نشته، موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
یوش میر افغانانو تندشنه پیدا شوی چې له پاکستان سره په روپیو سوداګری راکړه ورکړه به په هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستانی روپیو چلند عام کړي. دوی په افغانستان کې د پاکستانی روپیو د رواجېدو د مخنیوي لپاره په خواله رسنیو کې یو هشتګ پیل کړی دی. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې.
افغانیزم ملي هویت دا هغه هشتګ د چیلتیرو دوه ورځې څخه په خواله رسنیو کې د ډیری افغانانو لوري کارول کیږي. دوی وای په خواله رسنیو کې لدی هشتګ کارول څخه موخه خپل ملي هویت افغانۍ ته کمپاین کول دي. خو وای دا چې موږ له هیڅ ګورنی هیواد سره د افغانۍ پر ځای په پردی کرنسی راکړه ورکړه او سوداګری کول نه غواړو. د غزنی ولایت یو ځوان عبدالرحیم چې په خواله رسنیو کې فعال دی وای موږ نه غواړو چې خپل ملي هویت له لاسه ورکړو، موږ په ډالر او بیا هم په افغانۍ له نړیوالو سره سوداګری غواړو، په هیواد کې په افغانۍ راکړه ورکړه
موږ غواړو چې زموږ په هیواد کې موږ افغانان یو، دلته افغانستان دی بعد افغانی پیسې استفاده سي، موږ کلدار نه غواړو او نه هم منو چې مثلا د شیان د اخستل لپاره یا د خرڅوالو بیرته اخستلو موږ کلدار استفاده کوو.
قربان علي هم د غزنی ولایت اوسیدونکی دی، هغه ازادي رادیو ته وویل
با افغانستان باید پولی کلدار پاکستان
په با افغانستان کې باید پاکستانی روپی ونه کارول شي. موږ نړیواله سوداګری په ډالر او یا هم په خپل ملي کرنسی افغانۍ غواړو، باید افغانۍ وکارول شي،
باید پولی افغانۍ استفاده شي.
دغه هشتګ له هغه وروسته په خواله رسنۍ کې فعال شو چې د پاکستان د مالی وزیر شوکت ترین ول غواړي له افغانستان سره سوداګري د ډالرو او افغانۍ پر ځای په پاکستاني کلدارو پر مخ یوسي. تر اوسه پورې د هلمند، کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او ځینو نورو سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ ترڅنګ په پاکستاني کلدار هم راکړه ورکړه رواج لري. کاسم تر اوسه پورې طالبانو په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هغوی فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق پر خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په هیواد کې به ټوله راکړه ورکړه په افغانیو کېږي. نوموړي ویلي دا خبر هیڅ حقیقت نه لري چې غټه سوداګري به په پاکستاني کرنسي وي. هغه زیاته کړې هیڅ کله به داسې پرېکړه ونشي چې زموږ د هیواد د مادي او مانوي ګټو په زیان وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس په هم له ازادي راډیو واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ته کتنه کړې ده او لیکي هر څه د سترګو پر اپ کې بدل شول او افغان خبریالان اوس له داسې یو رژیم سره مخامخ دي چې د لیدو زغم نه لري. ورځپاڼه لیکي د آزادو رسنیو خوځند فعالیت چې یو وخت د افغانستان د بریا په کیسو کې یادېده او د تیرو دوو لسیزو ډیره لویه لاسته راوړنه بلل کېده، پر دې هیواد د طالبانو له ولکې وروسته ناڅاپه خپل لوری بدل کړ. د نیویارک ټایمز د لیکنې له مخې اوس مهال په افغانستان کې د آزادو رسنیو بقا پر خبریالانو د فزیکی حملو، پر ځان سانسور، په تیره څه کم یوه میاشت کې د خبریالانو د شمیر د کمیدو او د طالبانو د افراطي سیاستونو په نتیجه کې تر ګواښ لاندې ده. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې افغان خبریالان آزاد فعالیت کولای شي، خو د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د دوی د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوی دي. په دې وروستیو کې اطلاعات روز ورځپاڼې وویل طالبانو د دوی دوا خبریالان ډیر سخت وهلی ټکولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل په یو بیان کې د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې بشري حقوقو ته بدرناوی کوي، خو د دوی ادعا د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه له رارسېدلو راپورونو سره په ټکر کې ده. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان او عراق کې د متحدو ایالاتونو د پوځ لګښتونو ته اشاره کړې ده او د موضوع په یو تفصیلي راپور کې چې عنوان یې د افغانستان او عراق 15 تریلیون ډالر لګښتونه څه شول څېړلې ده. د راپور په یو برخه کې راغلي د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خپل پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د پوځي عملیاتو په تقریبا ټولو برخو کې په بیساري ډول پر خصوصي قراردادیانو متکی و. د ګارډین د راپور لمخه له پوځي وسایتو نیولې بیا تر الوتکو، هليكوپټرو، بي پيلوټ الوتکو، کشتیو، د سونګ موادو، وسلو او مهماتو پورې تقریبا هر څه هم د قراردادیانو برابرول او همدارز له خوړو نیولې تر اطلاعاتي ټکنالوژي پورې ټول لوجستیکی خدمات هم همدوی وړاندې کول. د ورځپاڼې د راپور لمخې د جګړې په کلونو کې د امریکایي سرتیرو پرتله د دې قراردادیانو شمیر زیات و. ورځپاڼې لیکي چې د 2000 کال په دوبی کې متحده ایالاتونو په افغانستان کې له 22,500 زیات قراردادیان درلودل، چې دا شمیر په افغانستان کې د ډېر امریکایي سرتیرو پرتله دوه ځلې زیات و. ګارډین لیکي چې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور ښایي اوس پای ته رسیدلی وي، خو رسپانه زیاتوي چې متحد ایالات د دې جګړې د خورا زیاتو لګښتونو هضم ته باید دوام ورکړي.
د امریکا متحدو ایالاتونو پرون پر دې هیواد د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شل کلن یاد تازه کړ. په دې مناسبت جوړ شوی مراسمو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن خلک یووالی او پیوستون ته وروبلل.
نیویارک کې د سپتمبر د 11مې بریدونو د قربانیانو په یاد مراسمو کې ګډونوالو د سهار په 2:00 او 14 دقیقو د یوې شېبې لپاره چوپتیا غوره کړه. دا دقیقا هماغه وخت چې شل کاله مخکې په همدې ورځ الوتک تختونکو لومړنۍ الوتکه د نړیوالې سوداګرۍ له دنګې ودانۍ سره وجنګوله. په دغو مراسمو کې چې 4 ساعته یې دوام وکړ، د امریکا ولسمشر جو بایدن او پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او بل کلینتن هم ګډون کړی و او د وژل شو 2600 قربانیانو د کورنیو غړو د خپلو عزیزانو نمونه واخیستل.
Faustino Apostle Jr.
Frank Thomas Aquilino.
پر نیویارک سربیره په دوه نورو ځایونو دفاع وزارت یا پینتاګون او پنسلوانیا کې چې هغه مهال القاعده شبکې په نښه کړي وو هم د دغو تروریستي بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم ترسره شول. ولسمشر جو بایدن په هغه ویډیوي پیغام کې چې سپینې ماڼۍ د سپتمبر د 11مې په مناسبت خپور کړی وویل چې دغو تروریستي بریدونو په خلکو کې د ملي یووالي او پیوستون یو واقعي حس پیاوړی کړ. بایدن له خلکو وغوښتل چې هغه پیوستون چې د دغو بریدونو په ناولې ورځې ښودلی و ښکاره کړي. هغه زیاته کړه چې یووالی او پیوستون د امریکا د لوی قدرت یو محور دی او باید زیانمن نه شي. د سپتمبر د 11مې د بریدونو سګنی مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې امریکا څخه باندې یوه اونۍ مخکې په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسوه او طالبان چې رژیم یې شل کاله مخکې امریکا نسکور کړی و بیا واک ته ورسېدل. امریکا شل کاله مخکې پر افغانستان پوځي حمله د دې لپاره وکړه چې هغه مهال د دغو بریدونو اصلي طرح د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په دې هیواد کې اوسېده. د نیویارک جکپورو چارواکو هغو اندېښنو ته په پام چې وایي بیا د افغانستان خاوره د ترهګرو په ځاله بدله نه شي او امریکا ته ګواښ متوجه نه کړي وویل چې امریکا ته داسې یو ګواښ په اوس وخت کې نه دی متوجه. د سپتمبر د 11مې تروریستي بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره شول.
لکه څنګه چې مو واوریدل شل کاله پخوا له القاعده شبکې سره تړلیو نولسو ترهګرو د امریکا د متحدو ایالتونو په خاوره کې خونړي بریدونه وکړل. دوی په څو ساعتونو کې د امریکا د اقتصاد او حکومت پر زړه بریدونه وکړل چې په کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. دې بوښتنو کې پیښې د امریکا د متحدو ایالتونو او نړۍ د تاریخ لیدلوری بدل کړ. نور په دې راپور کې
دا سی ورځ چې نړۍ بدل کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې نن نسخړو د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړي بریدونه تر سره کړل. کله چې د امریکا په سیاسي او مالی مرکزونو دا ویجاړون کې پیښې روانې وي، ملیونونو کسانو په ورختای خبرونه تعقیبول. د یو لمرین سهار په 8 بجې او شپږ څلوېښت دقیقو یو سپرلی وړون کې ډیجیټل وتکا په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له مشهور اسمان څخه چلی سره وجنګول شو. ځینې عیني شاهدانو فکر کاوه چې خای دی وبد تصادفي پیښوي، تر هغه چې ولست کې ورسته دوی مال وتکا د جنوبي اسمان څخه ودانې سره په دولو کې پټ. یو عیني شاهد وایي ما هیڅ کله داسې یو څه زما په ټول ژوند کې نه دی لیدلی. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د ټلیفون د کمپنۍ شرکت ولګیدل، هر څه ویجاړ شو. دواړه الوتکې چې لتیلو ډکې وي له باسټن نه الوتې وي. په هر یو کې 15 الوتک تختونکو کنټرول خپل کړی او الوتکې پر وسلو بدل کړې وي. د دې پیښې په لومړي سر کې په سلګونو کسان ووشل شول او ډیر نور هم د اسمان څوکو ودانیو په لوړو پوړونو کې بند پاتې وو. یوی نا پیژاندی عیني شاهد ویل
ما ونه لیدل چې څه پیښ شول، خو همدا اوس ما ولیدل چې خلک له کړکیو ځانونه ښکته غورځوي. زه هڅه کوم پوه شم چې خور می خده، ځکه هغه په دغه ودانۍ کې ده. هغه د سوداګرۍ په نړیوال مرکز کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبليو بوش په فلوریدا کې د یو لومړني خونځي په لیدلو بوختو چې د دفتر رئیس ورته ویل امریکا تر برید لاندې ده. مخکې تر دې چې حمله بشپړ شي بوش ملت ته لنډه وینا وکړه.
ما د فدرال حکومت ټولو ادارو ته امر کړی چې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغو کسانو د موندلو لپاره بشپړه څېړنه وکړي چې دا عمل کړی دی.
کله چې پر دې برجونو الوتکې وروستل شوې، د امریکا د هوایي چلن فدرالي ادارې د امریکا ټولو ملکي الوتکو ته پر مځکه د کیناستو بې سابقې حکم ورکړ. خو دوه نورې الوتکې لا دمخه د الوتک تختونکو په لاس ورغلې وي. یوا له دوی څخه د واشنگټن ډي سي په څنډه کې د پینټاګان په خوا چې د امریکا د دفاع وزارت مقر دی روانه و. یو عیني شاهد ویل
ټول هغه څه چې ما واوریدل یوازې ژغ او بیا لمبې وي. د اور یو لوی توپ پر ودانۍ راغی.
په نیویارک زرګونه کسان د ودانې یو کتنی پولونو ته وزغستل، خو د زینو لپاره دا ډیره نا وخت و. د سهار په 9:05 جنوبي چلی ونړید چې په ټول خاري ماتې ګوډي او زهرجنې دوړې ور وشیندلې. په وروستۍ تختول شوې الوتکه درې نوي الوتنه کې ناست سپرلۍ د خپلو خپلوانو لخوا په ټلیفوني تماسونو کې د مخکینیو بریدونو څخه خبرې شوې وي. د دوی یوې ډلې هڅه وکړه چې د الوتکې د پیلوټ په خونه یرغل وروړي او له بل هدف سره د الوتکې د جنګولو مخه ونیسي. په دې شخه شولانګ کې الوتک تختونکو الوتکه پر پوز راښکته کړه او پنسلوانیا کې په یوه کرونده کې نسکوره شوه چې ټول سپاره کسان پکې ووژل شول. د سهار په 9:30 شمالي دنګه ودانۍ چې لومړنۍ الوتکه ورسره جنګول شوې وه هم را ونړېده. د دواړو اسمانڅوکو ودانیو په قربانیو کې سلګونه ور وژونکي پولیس افسران، روغتیایي کارکوونکي او ژغورونکي شامل و چې د الوتکو د لګیدو له پیښو سمدستي وروسته د ملکي خلکو د مرستې او ژغورن لپاره د غلطور ټول شوي وو. دا چې ترمځکې لاندې میټرو تړلې وه، سلګونه زره کسان له منهټن ټاپو څخه په پلونو او کښتیو کې وایستل شول. کله چې د اور لمبې خاموش شوې، د لټون او ژغورنې هڅې د نړېدلو اسمانڅوکو ودانیو او نورو شاوخوا نړېدلو ودانیو په ساحو کې پیل شوې. د نیویارک ښاروال وویل
دا وحشتناک دی، ویجاړۍ وحشتناکې دي. خلک هر څه کوي چې هر څومره کسان چې ممکن دي وژغوري. دا به یوه اوږدمهاله هڅه
وي. د مرو شمېر سملاسي څرګند نه و، خو وروسته څېړونکي دې نتیجې ته ورسېدل چې نږدې 3000 کسان په ټولو بریدونو کې وژل شوي دي. زرګونه نور په دې بریدونو کې ټپیان شول او ګڼ ژغورونکي د دوړو او لوګیو د تنفس کېدو په پایله کې شدید ناروغ شول، چې ځینې یې له همدې پیښې سره د تړلو ناروغیو له کبله په وروستو کلونو کې مړه شول.
هر څه څنګه روان دي؟ سړی ستاسو سترګې سوځي، پر مخ دې دوړې پرتې دي، دا بیخي ډېر دي، له حده زیات.
له پیښې وروسته د امریکا استخباراتي ادارو په دې ترهګرو بریدګرو کې 15 سعودي عربان او 4 د نورو عربي هیوادونو وګړي و پیښندل. يرغمل لیون کوچی د الوتکو پیلوټي کوله د الوتنې روزنه په امریکا کې بشپړه کړې و. دا تنظیم شوی بریدونه تر ډیره د القاعده شبکې د سعودي ټبري مشر اسامه بن لادن لخوا تمویل شوی او تنظیم شوی و. د امریکا څېړنو همدارنګه پاکستاني خالد شیخ محمد چې د القاعده شبکې غړی و، د سپتمبر د 12 نیټه د بریدونو د اصلي طرح په توګه و پیښنده. د اکتوبر په 1 ولسمشر جارج دبليو بوش د القاعده شبکې او طالبانو د رژیم پر ضد چې د شبکې ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه، د پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات دي لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي وړتیا برید وشي. موږ سره په دې عملیاتو کې زموږ غوره ملګري هیواد بریتانیا هم یو ځای دی. د کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې په ګډون زموږ نور نږدې ملګري هیوادونو هم د دې عملیاتو په دوام کې د سرتیرو ژمنه.
د سپتمبر د 12 نیټې برید په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې پوځي ښکېلتیا او د بوش د ادارې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره پیلامه شوه، چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید هم پکې شامل شو. دا پیښې په امریکا کې هم د ژوند د بدلون سبب شوې. داسې یو اثر پایل شو چې امنیتي تدابیر پکې سخت او د قانون نافذونکو ادارو واک پکې زیات شو. هغوی چې په دې بریدونو کې خپل خپلوان وژل شوي یا له دې پیښو ژوندي ژغورل شوي، د سپتمبر 12 نیټه په ژوند کې د یو خواشینونکي بدلون ورسته چې د دوی ژوند او د نړۍ د تاریخ بهیرې بدل کړ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زړه نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د روان خبرونه په دوام کې ترشناس ملاندې خبرونه لرو. د خبرونه پرون د ماسپخین له دوه تر درو بجو په مستقیم ډول خبره شوی و او موضوع هم د سپتمبر د یولسمې نیټې پیخي او پر افغانستان اخیس. اوس د لنډو خبرونو نوبت توجه مو ورته غواړم. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو غوښتل چې د افغانستان له خلکو سره ژر تر ژره مرسته وکړي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو د برخې یو مسؤول وایي له کابل له کله چې طالبانو کابل نیولی، متحده عربي اماراتو د دې هوایي ډګر له لارې په سوونو ټنه خوراکي مواد مرسته استولې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د هوایي شرکت په دوهمه چارتر الوتنه کې د کابل هوایي ډګر د جرمني 1540 اتبا او د هغوی کورنۍ استل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ له افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر بایدن پر ادارې انتقاد وکړ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. شل کال پخوا په دې ورځ یعنی د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه څلور الوتکې په امریکا کې وتښتول شوې. په نیویارک او واشنگتن کې د هغو په وسیله حمله وشوې. په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له دوه مرکزونو سره وجنګولې چې په نتیجه کې نږدې 3000 تنه په دغو آسمان څوکو ودانیو کې ووژل شول. لومړی الوتکه د امریکا په وخت سهار په 8 بجې او شپږ څلوېښت دقیقې پر شمالي آسمان څوکې ولګېده. دوهمه په 9 بجې او 3 دقیقې پر جنوبي آسمان څوکې ټکر کړل شوه چې په نتیجه کې دا یو سل لس منزله ودانۍ ونړېدې. همداراز په 9 بجې او 10 دقیقې دریم الوتکه د واشنگتن په لمنه کې پر پینتاګون ولګېده. څلور الوتکه په 10 بجې او 3 دقیقې په پنسلوانیا ایالت کې ولوېده. امریکا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې په افغانستان کې اوسېده په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. له حمله څخه یو میاشت وروسته د امریکا د همغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له دې کبله چې طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو یا له افغانستان څخه د هغه له ایستلو انکار وکړ، په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه. بلاخره امریکا د سپتمبر د 11 میلادي پیښو کلونو وروسته د 2011 میلادي کال په می میاشت کې اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد کې ومند او وی واشه. دې حمله په ټوله نړۍ کې اغیز لرلې خو تر ټولو ډیر اغیز په افغانستان کې و. پر روان خبرونه کې د هغو اغیز په اړه لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو چې د سپتمبر د 11 د حمله په نتیجه کې په افغانستان او د افغانانو په ژوند کې رامسته شوې دي. زموږ د دې خبرونه ملبانه دي. په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او د غرض د ولسی جرګې پخوانی استازي محترمه شکریا بارگزی او د ولسی جرګې پخوانی استازي محترمه شینکی کډوخیل دوه ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترمه شکریا بارگزی، ستاسو په نظر امریکا او متحدانو د سپتمبر د 11 حمله ته په مناسب ډول ځواب وایو؟
څه فکر کوم یو لسم د سپتمبر هغه تاریخ دی چې په هغه کې دا چې نړۍ چې تجربه واخیسته وانخیسته بېله ده، مګر کوم تغییر چې په افغانستان کې راغی هغې نه موږ سترګې نشو پټولی. هغه افغانستان چې خپل هویت یې له لاسه ورکړی و، حتی زموږ ملي بیرغ، زموږ پاسپورت، زموږ شتمني، حتی زموږ افغاني پیسې متاسفانه دومره کته لویدلی و چې نور نو بازار کې هیڅ هویت نه پاتې نه و. د دې تر څنګ حتی هغه 00903 چې د افغانستان د اړیکو نیولو کوډ و هغه موږ نه درلوده. یعنی د یو بې هویت، یو خوار غریب او متاسفانه د یو تور نه افغانستان په تیر دیشکلونو کې اوته چې دا تور تام د افغانستان د داخلي جنگونو په واسطه او د طالبانو د لمړی حاکمیت په خاطر افغانستان باندې راغله. دا چې نړۍ څنګه دی یو لسم سپتمبر ته جواب ورکړ ورنکړ هغه باندې زه فکر کوم چې اول باید تحقیق وشي چې آیا پر اختیار سره اوسامه بن لادن دومره توانایي درلوده چې دا کار ترسره کړي، ځکه چې امریکا کې ځینې خلک وایي چې دا پوره په دې باندې تحقیقات د سره پیل شي، څېړنې وشي او اصلي عاملونه یې پیدا شي. آیا افغانستان په هغه وخت کې چې لکه څنګه چې ما تاسو مخکې ویله چې هیڅ نوه اړیکې دنیا سره نه درلوده، صرف یو څو دانې پی سی او دفترونو په نامه باندې د پاکستاني لینونو لخوا څخه چې راغلي وو په افغانستان کې کار کوه، آیا یو ملک چې دومره انزوا ته تللی و کولی شي چې هسې مغلقې برنامې طراحي و جوړ کړي؟ دا یو خواته پرېږدي. د دې تر څنګ د افغانستان کې د امریکایانو راتګ هم هغه وخت وشو چې د طالبانو وخت حکومت ونه وته اوسامه بن لادن امریکا ته ورکي. امریکا یې په دې باندې سلا شوله چې دوی به راځي او غچ به اخلي. دا چې غچ څنګه چېرته واخیستل سه لس کاله وروسته معلوم شو، مګر د دنیا عکس العمل چې هر څه وه کنوا که امریکا لپاره دا یو تراژیدی وه.
ډېره زیاته مننه محترمې شینکې کډوخیل، ستاسو په نظر باید امریکا په څه ډول د سپتمبر د یولسمې تروریستي حملو ته ځواب ویلی وای؟
امریکا په تاریخ کې یوه بده حادثه شوې وه. امریکا قدرت درلوده او غوښتل چې په اصطلاح دنیا ته وښيي که چېرې د دوی امنیت، داخلي امنیت ګواښ سره مخامخ کېږي، دوی تر هر حده پورې تلی شي. نو ټول فرصتونه استفاده وکړل. معلومدار راغی افغانستان یو بې دفاع ملک وو. ما فکر کوم چې څومره چې یو غیر تایید شده معلومات دی دا چې طالبان حاضر او چې اسامه وسپري، اما په دې کې پاکستان آی اس آی یو غلطه مداخله کړې او په دې شاته ویلي چې دا بدې نسپاري. په هر صورت او نسپارل شو دا کس معلومدار اسامه هم د افغانستان له بیچارګۍ نه پوره ګټه اخیستلې وه. په وخت کې روان مطلق په افغانستان کې موجود او اتا خپل مالی کومکونه د طالبانو حکومت سره هم کوله. امریکا خو معلوم دار باید خپل غچ اخیسته وی، د شبکې تهدید کړی و څنګه چې شګویا جان خبر ته کېدی شي چې لا تر اوسه د دې پېښې عامل یا واقعا همداسې شکل وی یا د واقعا یو طرف شوی یو عمل و. هر صورت هغه مال وست نه پورته دی، اما فکر کوم چې په غچ اخیستلو کې باید په دې باندې خبر وکړو چې ای په همدې شکل باید غچ اخیستی وای او یا دا چې واقعا د دې سړي باره کې باید پوره تحقیق شوی او بالا غچ له مغه بلک نه اخیستی وای چې روسیې دی ساتلی.
بله ډیر زیاته مننه محترمه شکری بارغزه. که څه هم هغه تاسو د مخکنیو خبرو په ارتباط داسې ویل کیږي چې حتمی نه و چې له افغانستان د امریکا ته ټلیفون شوی او ورته ویل شوی دی چې په دې شکل برید وکړي، اما هغه خلک چې چا برید وکړ هغه په امریکا کې لکلونه کلونه اوسېدل او تګ راتګ یې درلود او ضروري نه و چې له دې ځای نه دې ورته ویل شوی وي چې په دې شکل حمله وکړي. منتها مرشان یې دلته و. که له دې موضوع تیر شو، آیا فکر کوي چې همدا پیشه افغانانو ته فرصت و چې د نړۍ پام ورته واوړي؟
سپڅه دغه پیشه افغانستان خلکو لپاره یو څه فرصت برابر کړ. د بیلګې په ډول نن زه یو ځای نه، تاسو بل ځای نه، شینکې خور بل ځای نه، د افغانستان په سر باندې غږیږو. آیا شل کاله مخکې موږ دغه فرصت درلوده چې د افغانستان په اکله باندې وغږیږو، د افغانستان د خلکو په صفت باندې خپل نظر وایو؟ رسنۍ موجودې وي؟ نه. افغانستان کې د کار کولو زمينه او فرصت برابر وو؟ نه. دغه نن افغانستان چې تاسو وینئ هدي اقل په لوی ښارونو کې، د بیلګې په ډول کابل کې هغه وخت ټول نفوس 1.5 میلیون خلکو ته رسیده او نن هغه نفوس 1.5 میلیون دی. څومره مهاجر افغانان بیرته خپل وطن ته راغلل، څومره د کار او فعالیت زمینه برابر شولې، څومره خزي جنکیانې الکان مکتبونو ته لاړ. آیا تاسو فکر نه کوئ دا
لیکن دلته ځینې خلک بیا بل ډول فکر کوي، وایي دغه هر څه چې تا تر لاسه شول په ورسره ډیر ویني توي شوې ډیر خلک وو ژل شول ډیر افغانان وو ژل شول خصوصا او لبل خو امغه رژیم چې لمنځه یوړل شو بیرته وخت ورسېدو نو په یو حساب باندې هغه څه چې په مخې شل کاله وو هغه حالت اوس بیرته افغانستان ته راغلی دی نو ګټه نه ده کړې.
زه تعجب کوم ځکه چې فکر نه کوم یو لسم سپتمبر نه مخکې هم ډېرې وینې او به هول شي. په تېر دوو کلونو کې که چېرته د ټولو له یاده وتلي زه بې اروپا یاد کړم. تاسو پوهیږئ چې صرف تنها کابل کې یو لک کسان نه اضافه ملکي خلک شهیدان شول په کورنۍ جنګونو کې. زه نه پوهیږم د افغانستان خلک ولې دا تاریخ هیري دا چې بیرته شل کاله وروسته چې شی وشو او بیرته طالبان څنګه راغله هغه بیله موضوع ده. تقریبا زه نه غواړم وغږیږم مګر دا زما هدف دا دی چې دا تیر شل کلونه چې شی وشوله آیا دغه وینې نن نه تویږي؟ پرون نه وه، وړمه ورځ نه وه. حد اقل زه په خپل عمر کې زما نه پیادیږي چې په افغانستان کې دننه کومه ورځ د جنگ خبره نه یې شوی. نن که چیرته رسنۍ خوله نه لري چې راشي د جنګونو بیان وکړي دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې وینې نه تویږي. نن که تاسو نه اورئ چې خلک څنګه د کورونا سل کېږي او وژل کېږي تاسو په دې معنا باندې نه ده چې وینه نور نه تویږي. که چیرته د طالبانو په وخت کې هم د جګړې خبره میډیا ته نه وتله ځکه چې داخلي میډیا خو فلج و یو شریعت غږ راډیو چې هغه د طالبانو او نور بین المللي رسنۍ افغانستان کې حضور ډیر کم و دا په دې معنا باندې نه ده چې د افغانستان کې دننه وینه نه تویده. یا هغې نه مخکې په داخلي جنګونو کې نور څومره وینې توی شي متاسفانه افغانان د دې وینې تویدو نه ستړی کېږي نه دومره وینه شته چې بیخي د اوبو په رقم باندې تویږي نه ملک پرې جوړیږي نه سیاست پرې جوړیږي نه اقتصاد پرې جوړیږي. دا که چیرته څوک وایي چې ولا دا تیر شل کلونو کې دومره خلک شهیدان شول دومره وینې وبهول شي نو راشي مهرباني وکړي هغې نه مخکې لس کاله مخکې هم محاسبه دې وکړي. هغه وخت سربیره پر دې چې وینې تویدلې ورانه یې هم ورسره و. دلته د وینې د تویدو مخنیوي لپاره نن طالبان په حکومت کې دي. که چیرته د افغانانو وینو ته او وینې تویدو ته قدر او عزت نه وای ورکړل شوی نن به د افغانستان د دې وضعیت سره شاید نه و. البته د دې ترڅنګ د افغانستان هغه کوراپ فاسد سیاسیون هم په دې کې ملامت راځي، په دې کې نړیوال ټولنه هم په هغه خپل دوه مخي سیاست باندې ناکام راځي، په دې کې طالبان هم ناکام راځي. طالبان په دې باندې خوشاله چې دا د دوی فتح دی خو دا هم غلطه خبره ده. ټولو ته معلوم دی د امریکا سره موافقه وه خلاص او اوس راغلی دي. اوس دوی نه غواړي چې یو نوی صفحه یو نوی ترکه د افغانستان یا چپرکه د افغانستان خلکو لپاره پرانیزي. فکر نه کوي چې دا خلک د وینې تویدو وینې بهول نه ستړي شوي دي. آسمان هم ځکه د افغانستان جاړي چې بس دی خدای ته ګوري. دا اختلاف پرېږدي، انسانانو په صفت یو بل ومنئ. اسلام خو ډیر اوچت دی، اول انسان شی یو بل ومنئ. زه فکر کوم تیر شل کلونه که هر څوک وایي چې هیڅ شی ونه شو په افغانستان کې صرف وینې توی شولې دا یو ستر جفا ده. هم د هغه لاسته راوړنې چې افغانستان خلک درلوده، هم د هغه تغییر چې دمدغو خلکو په ژوند کې راغی، حتی د طالبانو په ژوند کې تغییر راغلی دی. تاسو نننۍ طالبان وګورئ، شل کاله مخکې طالبان وګورئ. شل کاله مخکې طالب تصویر ورته حرام و، ماته و نن خپل ویډیو کلپ جوړي، خپل ټلویزیون کې راځي غږیږي، خپل عکس اخلي. هیڅ فکر نه کوي چې دا یو تغییر دی. خپل په بهرني ژبه باندې غږیږي، خپل غواړي میډیا له لارې نه خلکو سره مخاطب شي او د خلکو په قوت باندې ادشا خبره غاړه کړي، یعنی د خلکو حمایت ځانته ترلاسه کړي. تر کله موږ به ماتل یو چې هر شی بل ځای نه راشي؟ زه متاسف په دې باندې یم چې نن پخوانی افغانستان اقتصاد او نننی افغانستان اقتصاد ډېر توپیر راغلی. موږ څو کاله جګړه وکړله، ماتې مو خوړله، بیرته ودرېدو، بیا مو جګړه وکړله. اوس فکر کوي چې بیا هغه وخت دی چې موږ کلداري پاکستانی ته رواج ورکړو دنه په افغانستان کې. اوس بیا غواړي
بیرته هم دې خواته روان یو، خو عملا لیکن عملا روان یو هغه خواته
کوي. تر کله پورې موږ خپل ضعف نورو ته په غاړه ور واچو؟ پاکستان څوک دی؟ دا ملک چې وای چې موږ نه پیګم، انګلیسان هم مات ک، روسان هم مات ک، امریکایان هم مات ک، لعنت دی پر دې سیمې لاتم شي چې دا ټول یې مات ک. خدا خپل د لستون یې مار پاکستان یې مات نه ک.
چې موږ راځو متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې موږ نه غواړو چې ملامتیا ومنو، نه غواړو چې دومره جرأت ولرو چې ریښتینی اوسو خلکو سره، راځو یو بل کس ملامتو. پاکستان خپل ملي ګټو لپاره په افغانستان کې دی، نه د طالب په خاطر دی، نه د اسلام په خاطر دی. تاسو ورشئ وګورئ څه بې ایمانی او به اسلام نه بغیر او لرې کارونه په پاکستان کې شته چې هغه نه کیږي.
بله ډیر مننه محترم شنکی کاروخیل. سره لدی چې لکه څنګه چې محترمه بارکزی وایي، تغییر راغلی دی، حتی په طالبانو کې تغییر راغلی دی، خو یو شمیر خلک وایي چې کدا طالبان همغلته پاتې شوي وای په هغه وخت کې د وخت او زمان هم په دوی کې تغییر راوست لکه اوس چې راغلی دی.
طالبانو تک خود افغانستان تا وخت کې د افغانستان په ګټه و، ځکه چې دوی شاید افغانستان هم نور انزوا ته بولای وای افغانستان واکن ډیر شاته پاتې او ملک وای. نو دا د سپتمبر یو لسمه د افغانستان لپاره که ډیر بدبختیان راوړي ډیر خوشبختیان هم راوړي. باید موږ له دوه زاوینه وګورو، هر یو پدیدې ته هم منفي اړخ او هم مثبت اړخ. مثبت اړخ هم دا چې موږ شکر جنو نن افغانستان پخوانی افغانستان نه دی، نن د افغان مېرمنه د دنیا په مختلفه په سطح باندې قرار لري، همدارنګه د افغان ځوان مختلف فکر او انګیزه لري په ژوند کې. نن د افغانستان په ژوند کې خورا بدلون راغلی ده چې دا ټول هغه مثبت اړخ باندې باید فکر وکړو. زمونږ خوش شکر جان دی مملکت سفیر پادشاه مادم که هغه وخت د طالبان حکومت وای شاید په کور کې به یو عادي مېرمنه وه، شاید دغه تغییر او تحول چې دنیا کې راغی شي افغانستان بې برخې پاتې شوی وای. نو دغه یو مثبت تاثیرات دی. منفي هم دا و چې متاسفانه د موږ هغه تاریخي دښمن ته چې پاکستان د بیا یو بل بهانه یو فرصت لاسته ورغی، بیا یو هغه انګیزه د جهاد لاسته ورغله چې څنګه دا ملک باید د دایمي شکل باندې بدبخته کې او دغه وژنه او ترور او تهدید او افراطیت اوج ته ورسېدلو. نو زه فکر کوم په هر صورت د خلکو بیداری، د خلکو راویښېدل، نن تاسو وګورئ چې مېرمنې چې په سړک کې خپل حق غواړي او په مقابل کې هغه بې تجربې او ځوان چې سلای په اوږه باندې ده هغه ورته بس نښه نیسي چې ګویه اوله ما دی په دې باندې تهدید دی، یا د کلاشنکوف په کنداغې په سر باندې وهي. نو یا مثلا متاسفانه تر اوسه پورې ځینې تغییرات باید ومنو چې طالبان مشکلات جدي په ښار کې راروان دي. مثلا زیات کسان د موټره ټول کړو چې دا خو د منګه نفر نه ده، سلای ټولې باید از منګه نفر نه بی. ځینې سیاسي چې په خوا د حکومت سره کار کړی هغه وړل کېږي، ډبه وړل کېږي، تهدیدېږي، بېرته لویږي، وایي دا زموږ نفر نه دی. یعنې واټن دا اوس یو عجیب غریب بې نظمي و ترس او ویر او حراس په داخل کې روان ده. یعنې د طالبان شتون په افغانستان کې زه فکر کوم چې مثبت بدلون به نه و راغلی، بلکې که راغلی ما ډېر ورو به و په دې کومه سطح چې موږ اوس په افغانستان کې لرو په دې سطح به نه و.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د ولسی جرګې دوه پخوانی غړي محترمه شکریه بارکزی او محترمه شینکی کډوخیل زموش میلمنی دي. ډاکټر صاحب چې له زابل څخه ټلیفون کړی و، دوی ویل چې په دې د سپتمبر د ولسمې په پیښو کې افغانان اصلا دخیل نه وو. دا خو امریکا هم نه دی ویلي چې کوم افغان دی په دې حمله کې لاس درلودلی وي. نو د ده په نظر توجیه نه و چې په افغانستان باندې حمله وکړي. دوی ته څه وایست؟
وایي خپل نظر ولري. د هغه خلک چې وایي د دوی په ژوند کې هیڅ تغییر نه غي، د افغانستان به هیڅ ځای نه، هیڅ ولایت نه، چې هلته د اقل کلینیک او مکتب نه جوړ شوی. آیا د تعلیم او معرفت سطح چې نن په افغانستان کې ده دغه یو ستر بدلون نه دی؟ آیا دغه خلک چې نن راځي خپل کور کې ناست دی، ټلیفون کوي او تاسو سره غږیږي، دغه یو تغییر نه دی؟ د دوی غږ لري، غږ خلک اوري، دا یو ستر تغییر نه دی؟ زه نه پوهېږم چې موږ تغییر څه شی ته وایو. او پاتې شوله دا چې د انحصار موضوع، دوستان حق لري هر یو خپل ځان ته کوای شي خپل نظر ولري، مګر ما لپاره جالب دا ده هغه خلک چې په تیر شل کلونو کې دغه مثبت تغییراتو نه ګټه واخیسته هغه هم وایي چې ولا تغییر نه دی راغلی. او هغه خلک چې په عقیدوي لحاظ باندې تیر شل کلونو کې ته چې هغې نه مخکې هم په افغانستان کې د حکومت جوړولو د خلکو او د بنسټونو جوړولو برخلاف غویم وای مثبت تغییر او بدلون نه په افغانستان کې راغلی. تاسو پوهیږئ چې هغه وخت یو ډالر معادل به څو د سل ډالر نه یو میلیون افغانۍ جوړېدله او تاسو نن لاشئ سل ډالر لزر افغانۍ نه کېږي. آیا دا یو ستر بدلون نه و؟ افغانستان یو مصرفي ملک و، نن هدا اقل تاسو وچه میوه دنیا ته رسیدي. دا چې هغه وخت هم دنیا تعزیرات په طالبانو، هغه وخت د اسامه بن لادن خبره نه وه چې طالبان راغی حاکمیت یې ترلاسه کړ، مګر بین المللي مشروعیت یې ترلاسه نه کړ، ځکه چې موږ داسې یو دنیا کې داسې یو نړۍ کې ژوند کوو چې د هیوادونو مملکتونو تر مابین باندې باید اقتصادي اړیکې، باید سیاسي اړیکې، باید ډیپلوماتیکې اړیکې وشي. او که چېرته دې اړیکو ته د پام په سترګه نه کتل کېږي، نو زه فکر کوم چې دا به هم زمونږ ملامتي، دا به هم زمونږ کوي. هغه ډېر د اوږدو نه ډک کتنې چې موږ نه غواړو هر مثبت ته مثبت وویل شي، هر بد ته بد وویل شي. دا چې افغانستان تر ننه پورې د نړۍ د قدرتونو جنگ مرکز لابراتوار او د بازی میدان ګرځېدلې ملامتي په چا ده؟ مونږ ولې دغه اثارات نه ځان نشو خلاصولی؟ قطعی اقل یو وری دا هغه ملک چې سل کاله مخکې زمونږ ګاونډي هیوادونه اصلا وجود نه درلوده، خپل عزت، خپل غرور، خپل استقلال یې ترلاسه کړ. آیا هغې نه روسه خو مغه خلک یو شی مو وکړ؟ د تعلیم پاکله باندې مو اساسیتونه خپاره کړه، د پرمختګ پاکله باندې زمونږ حساسیت، هر شی. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې د نظام سقوط دا دلایل او عوامل تقریبا په تیر یو نیم قرن کې ټول مشابه وو، او هر یو راځي خپل سیاسي برنامه مختوري بغیر له دې نه چې د افغانستان په خاوره، د افغانستان په خلکو او د افغانستان په شتمنیو باندې اساسي فکر وشي. زه فکر کوم چې په خپل قضاوتونو کې که چېرته د عدالت نه کار نشو اخیستی، حداقل وسعت نظر نه کار واخلو.
ډیره مننه محترم شنکی کډوخیل. دا چې ځینې اوریدونکو وایي چې د سپتمبر د یولسمې په پیښو کې افغانانو لاس نه درلود، لیکن دا ډول استدلال په ځواب کې بیا ځینې نور وایي چې نو چې لاس یې درلود کې نه درلود، امریکا ویل چې طالبان دی اسامه بن لادن وباسي، یو کس یا څو کس دی وباسي، نو ولې طالبانو اصرار کوو یا نسپارو؟ د یو کس په خاطر ولې دومره اصرار کوو او خپل حکومت یې پیړنکو؟
ما په شروع کې وویل شاید متوجه شوی نه یاست چې ما له یو غیر رسمي معلوماتو په اساس باندې یعنی طالبان حتی اصلا شاید حاضر شوی وای چې اسامه سپارلی وای. هم په دې کې د پاکستان استخباراتي کړي ډېر منفي رول ولوباوه او په کوشش وکړي چې طالبان پسلا احساسات را وپاروي او دومره دې ته متوجه کړي چې په هیڅ وی دا کار ونه کړي او دا سړی به نه سپاري. نو زه فکر کوم چې زیاتر په دې باندې منفي کار وشي بجای دې چې مثبت کار وشي، او دوی په دې باندې فکر کړی او شاید هیڅ وخت هم طالبان په هغه وخت کې فکر نه کوو چې د سیاسي او ستونزو سره به دوی مخامخ کېږي، حتی به دوی په خپل پسې هغه قدرت یا هغه حاکمیت چې دوی په لاس ورغلی دا به د لاسه ورکړي. یعنی خب په هر صورت طالبان هم ډېر بې تجربه ګروپ و، د حکومتداري هغه نه درلوده، تجربه یې نه درلوده، زیات باید ملي مسایلو حساسیتونو نه د مسلې نه اسان جدي خبر نه و. په یو پسا یو سناریو ته ویل شوی یو نراتیو چې یو پهغه رقم اسلام چې پاکستان وخته چې موږ یو ځانګړی ملک په جهان کې اوسېږي، په پاکستان کې وه ښځه بې نظیر بوټو پسا حاکمه وه او قدرت لاس کې درلودو، خو په افغانستان کې وضعیت ویل چې دومره خرابه ده او شرایط اسلامي برابر نه دي او ماشومه دې ښوونځي ته نه ځي. نو په هغه سطح زمونږ هغه برداشت او تحلیل د اسلام او د وضعیت نه و. نو شاید طالبان له هغه سطح ته نه و رسېدلی چې واقعا دا په دې مسایلو باندې پوه شي او افغانستان یې ژغورلی وای. په دې کې ټوله یو منفي لوبه چې وکړه هغه د پاکستان استخبارات وکړه، ټوله اړیکه زموږ هغه طریقه تامینېده، او دنیا فکر کوم چې له پاکستان طریقه په افغانستان دا فشار راوړه چې دا پیام رسانی درسته ونه شوله. نو شاید امریکا لپاره کوم بل انتخاب نه پاتې شوی، او ما وویل چې امریکا ګواښېدلی و، ظاهرا ګواښېدلی و، ډېره بده پېښه شوه. واقعا په تاریخ کې بده پېښه شوه، انسانانو ژوند له لاسه ورکړ. نو هغوی خپل انتقام اخیستو په مده شکل یې واخیسته، چون طالبانو په دې برخه کې همکاري و نه کړ چې اسامه یا دغه همکاران له افغانستان څخه وباسي.
بله، د طالبانو د تجربې په ارتباط کې یو نظر دی ځینو چې افغانستان بیا هم هغه حالت بیای چې په نیوی ملسیزی کې موقعیت درلود. محترم شکری بارکزی، د بریتانیا د MI5 یا MI15 یا داخلی استخباراتو رئیس ویلی دی چې افغانستان به بیا د القاعده و نور تروریستانو په مرکز بدل شي، او ځینو امریکایي سناتورانو ویلي دي چې امریکا به بیا مجبور شي چې په افغانستان ته خپل ځواکونه واستوي. د طالبانو وروستي اقدامات څنګه ګڼئ؟ آیا بیرته دغه سي یو وضعیت ته لاره پرانیزي، او کنه فکر کوي چې دوی له تیرو مسایلو تجربه ترلاسه کړې ده او دوی د پخوا غوندې اقدامات نه کوي؟ البته دې ته په کتو چې تر اوسه پورې د دوی حکومت هیڅ هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر کوم که چیرته طالبان دا د دوی دویم فرصت دی چې دوی ته برابرېږي، او دغه فرصت نه دوی باید سمه ګټه واخلي، ځکه چې دوی پوهېږي که چیرته دوی سیاسي بقا لپاره غواړي او په ریښتینې ډول باندې دا څومره وینې چې په افغانستان کې وبهېدي د هغې لپاره دوی احترام ورته قایل دي، نو دوی ته پکار ده چې هغه عمل کرد یا هغه کړنې چې دوی کوي او هغه دننه په افغانستان کې او افغانستان باندې حساسیتونه راپاري، د هغې په مقابله باندې دوی باید سالم حساسیتونه او بخې سالم حرکتونه وکړي. د بېلګې په ډول باندې فکر وکړئ چې افغانستان بیا یو منځوي هېواد شو، آیا طالبان دې نه به ګټه واخلي؟ نه. آیا افغان خلک به دې نه ګټه واخلي؟ نه. فکر وکړئ چې افغانستان په سیاسي په اقتصادي لحاظ باندې بنبست سره برابر سره، آیا د طالبانو حکومت مشروعیت افغانستان خلکو لپاره ګټه ورسي؟ نه. طالبان ته به ګټه ورسي؟ نه. آیا فکر نه کوئ دغه خلک بې ګناه خلک چې وژل سه دینه مخکې او اوس دا کوم ظلم چې په دې باندې روان دی د طالبانو د حکومت په خاطر د دې معاشونه ورکول کېږي نه، تجارت نشته، متاسفانه هیڅ افغانستان مالی اړیکې نور ځای سره نشي کولای چې ولري، آیا دا ستره جفانه ده چې بېرته په افغانستان کې د افغاني په ځای باندې ډالر کلدار پاکستاني راشي؟ نه. فکر کوم طالبانو ته یو فرصت دی، که چېرته دوی دغه فرصت نه د خپل بقا لپاره او د افغانستان د ښېګڼې لپاره کار اخلي، بسم الله، او که چېرته دوی په هغه پخواني فکرونو باندې دي، نو یو شی دوی باید له پامه ونه غورځوي. طالبان شل کاله مخکې یا 15 کاله مخکې د یو داخلي جنګ په واسطه باندې د عراق له افغانستان او هغه وخت افغانستان ستړی ستومانه د داخلي او کوټه په کوټه جنگونو نه و، د تنظیمي جنگونو نه افغانستان خلک ستړي وو، او نن طالبان راغلي دي هغه وخت راغلي چې افغانستان لکه نور هیوادونو پر رقم باندې دنیا سره همغږی وو، یو ځای وو. نو زما په هند ما په فکر دا پکار دي چې طالبان حداقل یو ځل کوم کې کیږي د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره باید خپل فکر روښانه کړي، پراخ کړي. دا کوم نظام چې طالبان غواړي د دنیا په کوم ملک کې شته تاسو راته وښایي؟ که چېرته خبره د امارات راځي، هغه امارات متحده عرب هم شته، آیا افغانستان هغه سي افغانستان کېږي؟ طبیعي خبره ده چې نه. که چېرته دوی اسلامي نظام شرعي نظام غواړي سعودي پر رقم باندې، آیا دوی هغه کوای شي؟ طبیعي خبره ده چې نه. نور پاکستان خو پرې دی، پاکستان کې خو خزه د څه خبره بنظیر بوتو او نور خزه پاکستان کې وي، او تاسو ته پاکستان کې خلک وحل ته کول نشته. تاسو یو بل اسلامي ملک راته وخی په دې ټوله دنیا کې په ناحق باندې خلک سړکونو باندې وحل سي، په قمچینې ولا په مرمۍ ولا، یاره دا وحشت و بربریت له څه وخت دې خسته کېږي؟ هر شی په ټوپک، یو رسمي جلسې ته ناستې ټوپکان ورسره، یو انټرویو ته ځي ټوپک ورسره. یعنی فکر نه کوئ دا ټوپک څه چې بل ډله راشي خلکو ته ورکړي، خو دا کوڅې به د طالبانو د جنازو نه ډکې، او خالی که خلک په خالی لاسم واړه یې په طالبانو باندې واسي زوري رسېږي. دا طالب په څومره ډېر دي؟ تر 3 نیم لکه خو به ډېر نه یې، هم دوی هم د دې پلویان هم د دې طرفداران هم دا خلک چې د چا خبره د وخت په تېرېدو سره خپل رنګ بدلوي. 1% د افغانستان خلک کېږي، 99% د دوی پر خلاف دی. فکر کوم چې لکه
سیاست نه کار واخلي، لکه منطق نه کار واخلي، لکه اسلامي اصول نه کار واخلي. بله شان ان خلق غواړي اپ دا فرصت دي په لاس راغلي چې ته دي غواړي خو نه کار واخلي، ماته خو غواړي چې بعد ورنه کار واخلي. متاسفانه بدی انداره بيته دا هر قیمت دوی نه ورکی، د افغانستان خلک ورکی، دا منګه بیچاره خلک بيته دا قیمتونه ورکو، د هر هغه غلط سیاسي د ریزونو سره دا افغانستان خلک دی چې جوړل کیږي، دا د افغانستان خاور ده، دا د افغانستان منابع دي چې لوټ کیږي، دا د افغانستان ولسته چې بربادیږي، دا د افغانستان هویت پښتنې لاندې دي. او متاسفانه دا غو کل دین چې 1 بلیون مسلمان په دنیا کې شته او دی راځي استازي ټوکي، موږ خپل دین سره پاسر کې جفا کوو، بل هیڅ اثر نه کوو.